د طالبانو حکومت په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه کړې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن بي په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخارو والا قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړ چې که اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته له روانېدو د مخه وکړې. ایران تیر شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلستیک توغندي وویشتل، خو د اسرائیل پوز وویل چې د ایران د لوري توغول شوي ټول 180 توغندي یې شن کړي دي. د اسرائیل د پوز په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوز د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیل د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزي او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ول شوې دي چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیر شاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په دریو کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په دریو سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیر شاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري دغه راز د عصمت علم او ورسره د بهیر شاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
The coach is playing Karim Sadiqi Sebo, nor coach is senior player Rahmat Shah Sebo, Shabir Nurim, that's nor senior player Sikum Di. The way we start, sir, the way we must grow, sir, was the love, Fazal Rahman, and the Dumraze Tarora Sido. How can I like a Sanga Chisur Ball Sakh cricket day? Practice Wadi. Practice him Kada, inshallah, the bus practice Sara Sara Mundum Okaole show, inshallah, performuku. Wakanam the her player, the Hawaii Darman, which is for first class Kulo Begum, let's take Kulo Begum. فرست کلاس بس الحمدللہ دا زمون ارمان پورا شو انشاءاللہ چې واقعي نور بم واقعي نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاءاللہ چې فرست کلاس به ټاپ کوم. نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لمه ته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چو نیم سل وش ان شاء الله 200 ته بزه نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله ز پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستاره ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان پر ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته مې فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر خوشاله یم بالکل اول خو کو ګورم په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه کمبینیشن دی موږ ښه جوړنو نو درملو به عثمان چې کوم رقم لوبو کړ ډېر زیات اول خورته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ما چې د سره ولاړو ما به مو د کمبینیشن خپل کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وشه ما خپل پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګز وکړ افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته نهسته بالکل کور کې استي ګولې دي ما ترونه دي کریم جی ما سره کوچ دلته ډېر زیات سپورټ له ما ډېر مشورې راکړې کریم جی خپل ما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر اندل وکم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په ان اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبو غټله تیر لوبو کې مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبو کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درتونکو درې وړو لوبو په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه د خلکو په لمړي سر کې تر سره کړم بعضي وړي وړي غلطۍ زموږ نو شت چې هغه دی نه زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کم چې ما پیس دو د حالات مطابق نو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمنان اوټ شول نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای تر پورې سوما نو هغه چې الله دې خو ورځ اعلان را وسه ډیر خوشاله مې ملګېدل نو په اخر یو کړه باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم مې سکور مې ځای ته ورسو ستاسو خبره په لمړی سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګران وکټ 77 وکټ دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کې ما کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه ما لک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لږ بس ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو څه زده کړو چې هغه کې ما ویلو چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغې باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خو لوبه ده او دا غوښنه بعد ما د بس وړو وړو دغې د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خوشاله مې کوله لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده هغه نه بعد ما ته سټریک ډېر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ یعنی هټه معلومات باندې رنزونه بندول شو خو لال باز چې ډیر خلګ یو او داغه سره په سم کانفیډنس کې هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمع اوس ما هغه سره زله کانفیډنس کوم چې داغه بیټسمن راغل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل په ویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شابه نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته لا شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړو نو زاغې انت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش وکړ چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغه
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګ دې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټې پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو د فوټسال د پلشوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلوم شوې دي په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپله میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډي دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل اسمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډلمشر بابر اعظم له خپل لوبډلمشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړف وو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل. خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل اکبرو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیسټنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست توپوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي د یو مکمل را راونډر په صفت باندې دی آسانه نه ده. ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینه وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر یازستان او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې دا ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې شک نشته. څوک تر ملي مرا رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بل برخه دا چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سی دا د ډیر اوسیلی خاوند نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه چې دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بلکل دغه یو شی چې په ګربز کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته، کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا سدا په بیټنګ کې ډیره زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې به دوی ته کار کول پکاري کولای شي. خو دا واغه ځای ده چې دا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري، چې منګه د بیټنګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پې ښه وکړو، دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سي دي باید ګربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دا رسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډیر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمریناتو هم ډیر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د په فیلډنګ باندې، د په ذهني آیډیاو باندې، د په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداده کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز، رحمت شاه او عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سي دا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي، که چېرته د هر لوبغاړي په رول معلوم سو، ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې د ډېر زیات تمرین کړ، نو یقین شته چې زمونږ د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د ښه ځلېدا امکان هم شته سي په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزی سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، ازمګ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي، تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 14 15 یو